دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم، دا د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو دا زه خلیل خان. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په سپینې ماڼۍ کې د افغانستان په اړه په یوه وینا کې ویلي چې هغه په دې باور دی چې طالبان غواړي چې جنگ بند کړي او هغوی په ډېرې اسانۍ افغانستان د ترهګرو د پیدا کولو څخه ژغورلی سي. هغه زیاته کړه که څه هم امریکا په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر راکموي، خو په افغانستان کې به د طالبانو پر اغېز ژور نظر ساتي. ولسمشر ټرمپ وویل موږ د افغانستان د حکومت سره خبرې کوو، د طالبانو سره خبرې کوو، موږ د نورو سره خبرې کوو، موږ مختلف اړخونه څېړو او موږ په افغانستان کې 3 کاله تیر کړي دي. ولسمشر ټرمپ زیاته کړه چې هغه غواړي د دغه جنگ د ختمولو لپاره مختلف اړخونه ولټوي. هغه د طالبانو سره د سولې مذاکراتو ته په اشاره وویل چې په یوه لاره یې هغوی اوس لګیا دي چې کار کوي. ټرمپ دا هم وویل چې په دې پوهېږي چې د طالبان د افغانستان د حکومت درناوی نه کوي. د یادونې وړ ده چې ولسمشر ټرمپ پرله پسې توګه دا یادونه کوي چې دی غواړي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر راټیټ کړي. د امریکا د بارنو چارو وزارت ویلي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت د ډلې مخ په زیاتېدونکي خطر په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي، او د دې مقصد دپاره د افغانستان د سولې دپاره خاص استازی پرون د سه شنبې په ورځ قطر ته روان شوی دی چې د طالبانو سره خبرې بیرته شروع کړي. د بارنو چارو وزارت ویلي چې زلمی خلیلزاد به افغانستان ته هم ولاړ سي او د افغان حکومتي چارواکو سره به هم وویني چې د سولې پروسې او د بین الافغاني خبرو د بشپړه تیاری په باب خبرې ورسره وکړي. د امریکا د بارنو چارو وزارت د بارنو چارو وزیر مایک پمپیو وایي چې په منځني ختیځ کې د پراخې همکارۍ دپاره د زړو مسلو د حل دپاره نوی فکر پکار دی، خو هغه خبرداری ورکړی چې ایران او د هغوی ګوډاګیان په سیمه کې د تراګرۍ خپروي او بې ثباتۍ یې جاري ساتلي. هغه
وویل
مایک پمپیو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په وینا کې ویل چې منځنی ختیځ پیچلو مسلو په اړه په خپل وینا کې ویل چې په عراق، لبنان، سوریه او یمن کې د ایران عملیاتو په بشریت تباه کېدونکي نتیجې پریشي. خو هغه زیاته کړه چې ښکاره خبر ده چې د الیپو څخه تر ادنه تر ترپولي څخه تر تهرانه په منځنی ختیځ کې د پراخې همکارۍ تر بل هر وخته اوس زیاته اړتیا ده. د ملګرو ملتونو د ماجرو ادارې یو ځل بیا اروپایي ملکونو ته خواص کړی دی چې هغو خلکو ته په عاجل ډول اجازه ورکړي چې همدا اوس د ژغورنې په یوې بیړۍ کې په ډیرو خرابو شرایطو کې پراته دي. د خبر تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د ایټالیې د ښي اړخ د داخله چارو وزیر د نجات د بیړۍ ویشتو هغو کسانو ته چې امرای نه درلود د شنبې پورې اجازه ورکړه چې د لاپیدوسا په ساحل کې د بیړۍ نه ښکته شي. په دې برسېره نه تنو نورو ته علاج دپاره اجازه ورکړه چې د ایټالیې خاورې ته داخل شي، مګر اوس هم د اسپانیې د ژغورنې په دغې بیړۍ کې 90 تنه مهاجر او کډوال بند پاتې دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرو د ادارې یو نطاق انډریا ماچیک ویلي دي چې په دغې بیړۍ کې چې 13 ورځې په بهر کې بند پاتې شوی وه شرایط فوق العاده ډول خراب شوي دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرو د ادارې دغه نطاق دا هم ویلي دي چې په لیبیا کې جنگ د دې پای شوی چې ډېر خلک سیاسي
ترکیه لاغه ورسته سوریه ته خبرداري ورکړ چې د ترکیه پر یو پوزي کاروان هوایي برید وسو. د غرب د دوشنبه پر د سوریه په شمال لویدیځ کې سوي دي. د سه شنبه پر د ترکیه د بارنو چارو وزیر مولود چاوش او غلو په انکره کې خبرلانه ته وویل د سوریه رژیم باید له ور سره لوبي ونه کړي. لا معلومه نه ده چې دغه هوایي برید د ترکیه سرتیرو ته په دې کې کم زیان رسېدل دي کنه. په همدې حال کې ویل کېږي چې د سوریې د حکومت ضد وسلوالو او ملاتړو ځواکونو یې د سوریې د خانشیخون له سیمې څخه وتل پیل کړي دي. د سوریې رژیم د سوریې په مرسته په دغو جګړه مارانو له شاوخوا 400 راسي بمباري کوله. راپورټونه وایي چې د سوریې ځواکونه په ادلب کې مخ پر وړاندې روان دي. بلخوا په برتانیا کې میشته سوریې د بشري حکومت د څار ډله وایي چې په دغو پوځي عملیاتو کې په تیرو شاوخوا 400 کې لږ تر لږه د 200 څخه زیات کسان وژل شوي دي، او ملګرو ملتونه وایي چې 400,000 خلک بې ځای سوي دي. او د پاکستان حکومت وایي چې د کشمیر مسله به د نړیوالې محکمې ته وړاندې کړي. د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي چې حکومت د هند د ولکې لاندې کشمیر مسله د ټولو قانوني اړخونو څېړنې وروسته دا پرېکړه کړې ده چې دغه مسله به اوس نړیوالې محکمې ته یوسي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا غږ د واشنگتن د سټوډیو څخه اوریدل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل.
قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالات په اړه کې رپورټونه او مرکې لرو. هله د خبرونه تر پایه واوري او د هم د دې خبرونه لومړی رپورت. ارګوایي سشکال به د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمد الله محب د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلا کې د دغه هیواد استازیتوب وکړي. د حقوقي چارو کارپوهان وایي ملګرو ملتونو ته د افغانستان د استازي استول د جمهور رئیس په واکونه کې راځي. په دې باره کې پام وکړئ، زموږ د خبریال اکرام شینواری رپورت.
د افغانستان د جمهوری ریاست ویان صدیق صدیقی د سیمه ایز رسنیو هغه خبر شوی رپورټونه تایید کړي چې پکې ویل شوی چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمد الله محب د روان کال د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلۍ کې د خپل هیواد استازیتوب وکړي. خاغلی صدیقی خبریالانو ته وویل چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلۍ کې د مسؤلیتونو له امله ګډون نشي کولای.
نشست سازمان ملل یک نشست فوق العاده مهم است.
د ملګرو ملتونو غونډه خورا زیاته مهمه ده. موږ د ټاکنو یو مهم پړاو کې ولاړ یو. خاغلی جمهور رئیس د حکومت د چارو د پرمخ وړلو د مصرفیتونو له عمله په پام کې نه دی چې پکې ګډون وکړي، خو جمهور رئیس د اصولو پر اساس د واک لري چې پریکړه وکړي او یو بل څوک په دې ناس کې ګډون ته واستوي. بله، د افغانستان د حکومت پریکړه ده چې د ملي امنیت سلاکار خاغلی محب د ملګرو ملتونو په ناس کې ګډون وکړي او دا د افغانستان د حکومت پریکړه ده.
فیصله حکومت افغانستان است.
د ملګرو ملتونو سلور او یومه عمومي اسامبله د روان میلادي کال د سپتمبر په 18 په نیویارک کې د افغانستان د جمهور رئیس له ټاکنو یو لس ورځې د مخه پیلې. تیر کال د افغانستان د جمهور رئیس دومره سیل محمد سرور دانش او ورم کال د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله په دغه غونډه کې د افغانستان په سړي ټوپ ګډون کړو. جمهور رئیس محمد اشرف غنی په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ ته د خاغلی محب د استولو پریکړه په داسې حال کې کړی چې خاغلی غنی د افغانستان د بهرنی چارو وزارت د کړنو د ارزولو لپاره یو دولت پلاوی هم ګمارلی دی. د جمهور رئیس توان ویل چې دا پلاوی د ارزونې افسر د خپلواکي کمیټې میک د راپور وروسته چې د بهرنی چارو په وزارت کې د ګمارونو په برخه کې د دغه وزارت قوانین ته د نه پاملرنې یادونه کړې وه ټاکلې دي.
د ارزونې هدف هم دا دی، حکومتي ادارې دي او طبي خبره ده چې وخت پر وخت د شرایطو او اړتیاو له مخې د افغانستان د حکومت ارزونې ترسره کیږي او دا هیڅ ډول کوم اړیکه د نورو مسایلو سره نه لري.
د میک ادارې نږدې درې اونۍ وړاندې په یو پلټنه کې د افغانستان د بهرنیو چارو په وزارت کې د مامورینو د ګمارنې په برخه کې د وزارت د قوانینو څخه سرغلونو یادونه کړې وه، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په ویلامه کې د میک لخوا لګیدلي تورونه په کلکه رد کړي او ویلي دي چې په دغه وزارت کې د مامورینو ګمارنې د شتو قوانینو پر اساس ترسره شوي دي. د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني چې د پخوانیو مجاهدینو د جمعیت اسلامي ګوند رئیس هم دی، د تل شپږمې ورځې د جمهور ریاست په ټاکنو کې د اجرائیه رئیس عبدالله په خوا کې ولاړ دی. یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې جمهور رئیس غني د دې لپاره چې ښاغلی رباني د ښاغلي عبدالله ملاتړ کوي، د هغه پر ځای حمدالله محب د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته استئ. خو د کابل پوهنتون استاد پوهان ودیر صافیا وایي د قانون له پلوه د جمهور رئیس په واک کې ده چې یو څوک پر خپل ځای ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ ته واستئ.
ډاکټر اشرف غنی په عین حال کې په قانون اساسي پاساس چې کاندید دی، په عین حال کې سرپرست دی، حکومت هم دی، نو بیا وزیر خارجه ته اجازه ورنکړي چې لاړ شي چراغ وکړي، هغه نشي تللی او هر څوک بل تعین کړي. هغه هغه لویترین مقام چې د امنیت شورا مشاور رئیس دی حمدالله محب، هغه باندې د اعتماد وړ دی،
ودیر صافی د امریکي چارواکو او حمدالله محب ترمنځ تیرو جنجالونو ته په کتو وایي چې ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ ته تګ امریکا ته تګ نه دی، او دا ځکه چې د ښاغلي صافی په وینا د امریکا ډېر سر دښمنان هم د دغې اسامبلۍ په غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک ته ځي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونه مه هیروئ.
درنو ریدونکو، د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون د بایومیټریک پر وخت د شوزو عکس اخیستل جبري اعلان کړل. د دې اقدام د مثبت او منفي اړخونو په حق له د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید امریکا جاغ آشنا رادیو ته وویل
مثبت اړخ دا ده چې په کومو سیمو کې چې د ښځو له ګډون څخه ناوړه ګټه اخیستل کېدله او د دې پر ځای به نارینه وو رایه ورکول تقریبا هغه تریوهاده پورې محدود سل او یو چلنج هغه خاصو ته جوړ شو. اما سونده دا ده چې تر اوسه پورې هم له بده مرغه چې هغه دودیزه لاملونه خځو ته موجود دی او د دې ګډون مخه به ونی شي. کله چې موږ دا دلیل مطرح کړ چې یو خځه تذکره اخلي او په خپل عکس سریخوي، نو شاید دا متوسم نه وي. بیا هم د تذکرې موضوع او د ټاکنو موضوع فرق کوي.
د ټاکنو د پروسې د شفافیت لپاره همیشه په تکلارو میکانیزمونو خبرې کیږي، خو خپل نوماندان د پروسې د روڼوالي لپاره څه کولای شي او رول د دوی څومره مهم دی؟
شکه چې اوس کمیسیون پریکړه وکړه او کمیسیون تقریبا اصول کې دالی چې فرانسوي دوی باید ستانډردونه یو شان جوړ کړي. اوس ډیری دا مسله خپل هغه کاندیدانو ته چې پیږي چې د دې په سیمه کې چې دوی رایه ترلاسه کوي، خپل پلویان لري، ورکونکي لري، نو دوی باید لاس په کار شي په دې سیمه کې له خلکو سره ډېر نږدې کار وکړي تر څو د ښځو لپاره دغه ستونزه یا خنډ جوړ نه شي. او په عین حال کې د موږ ویره یو ویره دا ده چې ځینې کاندیدان په ناسالمه رقابت کې دغه مسایل ته لمن وهي په غیر مستقل ډول باندې. خو را خاصه د موږ ویره دا ده چې ځینې نوماندان په هغه سیمه کې چې پیږي دوی رقیبان هلته رایه لري، خصوصا د ښځو مدرسه، هر دغه مالي تبلیغات د خپلو عناصر لخوا نه مطرح نه کړي چې تر څو خلک د دغه پروسې د خصوصا د ښځو د ګډون څخه مخنیوی وکړي یا ستونزې ته جوړې کړي.
تاسو له ډېر وخته په افغانستان کې ټاکنې څارئ؟ په تیرو ټاکنو کې کاغه د جمهوری ریاست ټاکنې دي او که پارلماني ټاکنې دي، د ښځو حضور ته په کاتو څه فکر کوي چې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون دا فیصله به په ټاکنو څه تاثیر ولري؟
ښځه خو خامخا په دې ټولنه کې د ډېر مسایلو قرباني ده. یو قرباني ده چې نارینه یعنی په ټولنه کې په ځینو مواردو کې د ښځو په ګډون باندې په دې کې چې هلته پیغور ده ورته رسم رواج ده او تقریبا ښځه په دې مسله کې د لپاره هغه خپل حق او حقوق مراعات نه کوي، پرمره نه کوي. په خا کې یو تجربه دا و چې د ښځو ګډون څخه باور ګټه اخیستل را بغلل د ښځو په اساسو باندې دغه رای خپل نارینه ورکوله او په قسمو کې کارکوونکي ټاکنه هم د مسلې ته غاړه کې ښودله په دې خاطر چې هغوی د موږ سیمو څخه وو او نه شي کولای چې د مشرانو د هغه سیمو د مخورو څخه خبرو څخه تیر شي. تقریبا دغه اوس د ښځو لپاره دغه ګټه ده چې نورې دوی له حقه څوک ناوړه ګټه نه شي اخیستلی، یعنې دوی په استازیتوب باندې څوک نه شي کولای چې لاړ شي د ښځو محلو کې رایه ورکړي یا رایه وکاروي. اما بیا هم یو بل اړخ باید متوجه اوسېږو چې فشار هم موجوده اوس که چېرته ښځه لاړ شي خپل عکس وخلي او که نارینه لخوا نه فشار وي چا ته رایه ورکړي چا ته رایه ونه کړي، هغه بس اوس پورې ستونزه موجوده ده. او دا اوږدمهال برامد ځای کړي چې اوس په کرا کرا دغه ستونزې رفع شي.
بله رشید صاحب، لکه څنګه چې تاسو هم په څو ځوابونو کې ورته اشاره وکړه چې د ښځو ګډون په ټاکنو کې څومره مهم دی، دلته اوس باید کوم اصل په نظر کې ونیول شي او کوم اصل ته ترجیح ورکړل شي؟ فرهنګ او که د ملک سرنوشت بدلون ته چې هر ورځ ولس قرباني ورکوي او په دې کې ډیره متاثره ښځه ده، نو اوس باید همدا ښځې چې رایه د دوی حق دی چې باید د دوی رایه په خپل اهمیت د دوی لخوا ټاکلي شخص ته ورسیږي او د هغه وخت امکان لري د ټاکنو د خپلواک کمیسیون او ستاسو په وینا چې عکس واخستل شي او د درغلیو مخه ونیول شي، نو اوس باید کوم اصل ته ډیره ترجیح ورکړل شي؟ ستاسو نظر غواړم.
بې له شکه چې دلته د بدلون لپاره او دا چې دا وضعیت ښه شي دا په هیواد کې د ښځو نر ګډ مسؤلیت ده. نارینه د بوګورونه پلرونه دې موضوع ته توجه وکړي چې بې له خویندو څخه بې له میندو څخه بې له زموږ د باعزته ښځو د ګډون څخه نه شي کولای چې دغه وضعیت تغیر وکړي، نو دغه فرهنګ په یو مثبت فرهنګ باندې بدل کړو چې سره هم کولای شو د یو باعزته خور د ادرس نه دغه ملک نور هم د پرمختګ خپل بوزو او دغه د کارکیج بهیر لاند کړو تر څو دغه انتقال یا لیک سولیز ټولنې ته دغه مزل لاند شي دواړه برخې د ټولنې هم ښځې هم نظرې پرې کړي په دغه ګډون ولري.
ډېره مننه رشید صاحب، کورم ودان.
هیله کوم تاسو نه مننه.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د سولې د خبرو په لړ کې د افغانستان د ملي موزیم د راتلونکو په اړه یو لړ اندیښنې پیدا شوې دي. د موزیم مسؤلین هڅه کوي هغه آثار چې د طالب جنګیالیو لخوا ویجاړ شوي دي بیرته ترمیم کړي. چارواکي وایي چې 25,000 آثار ترمیم او جوړولو ته اړتیا لري. نور جزئیات
په راپور کې واوري.
د افغانستان ملي موزیم چې د کابل موزیم په نوم هم یادیږي، په 1922 کال د افغان پادشاه امیر امان الله خان په وخت کې جوړ شوی و. کابل موزیم کې دننه د مجسمو حالت او کتل شي نو معلومیږي هر هغه څه چې د دې چار دیواری دننه دي هغه هم د جګړو او زور زیاتې څخه په امن کې نه دي پاتې شوی. د موزیم د مسولینو او کارکونکو په وینا د دې موزیم بیا رغول شوی بڼه څو ځله سوځیدلی او هر څه چې پکې و لوټ شوی او تاله شوی دي، چې وروستۍ ویجاړي پکې د طالبانو په وخت کې وشوه. کله چې په افغانستان کې د طالبانو رژیم نسکور شو، د دې ډلې جنګیالیو د څټکو او کرکې سره د کابل موزیم ته ننوتل او ټول د بودایي آثار او میراث یې ویجاړ کړل. د طالبانو د رژیم له رانسکورېدو 18 کاله وروسته د ملي موزیم کارکوونکي هڅه کوي چې دغه ټوټې بیا سره راټول کړي. د ملي موزیم کارکوونکی شیراز الدین سیفی هغه ورځ په یاد لري چې طالبان په 2011 کال کې موزیم ته ننوتل.
فقط استاد کردن مامورین بخش بخش اینجا استاد کردن، خودشان کشیدن از صندوق ها، خودشان میده کردن رفتن. یک نفر نید تقریبا 20-30 نفر یک دم در یک اتاق میدر آمدن و آثار را میکشیدن میده میکردن.
د موزیم د کارکونکو شیراز الدین سیفی په وینا له 2015 څخه ډیر مجسمې ټوټې ټوټې شوې چې د بیا رغونې کار به یې بل سیزه وخت ونیسي.
ما اته فکر میکنم چې یک ټوټه که به هم یک جای نزدیک میشه، پس مثل دې که پیشتر پارچه را نشان دادم، دو پارچه نشان دادم، این آنقدر احساس برای ما خوشی میده که اثر پس جای خود گرفت، تاریخ خود رو شرک کرد.
د ویجاړ شوي هنري آثار له جملې څخه د اډا مجسمې دي چې د بډایي آثار یوه برخه ده. دغه مجسمې لسیزه وړاندې جلال آباد ښار ته نږدې کشف شوي وو. د اډا مجسمې په دې ورځ کې د هغه وضعیت نښې څرګندوي چې حتی د طالبانو د رژیم څخه وړاندې د کورنۍ جګړو پر مهال پیل شوي وو، کوم چې د موزیم زرګونه ټوټې لوټ شوي او د راکټ توغندیو له امله ویجاړ شوي وو. خو د دې ټولو سره سره د موزیم ځینې خزانې لا هم په ولسمشرۍ ماڼۍ او نورو ځایونو کې ساتل شوي. اوس چې د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې روانې دي، د افغانستان د بډایه تاریخ او لرغوني آثار ماهرین او مدافعین اندېښنه لري چې د افغانستان تاریخي آثار یو ځل بیا د خطر سره مخ نشي. د موزیم مشر محمد فهیم رحیمی چې د طالبانو احتمالي بیرته راستنېدو په اړه ډېر اندېښمن دی، د موزیم د خوندي ساتلو لپاره پر یو شمېر تګلارو هم کار کوي.
I hope that they have learned that.
زه هیله لرم چې طالبان درکړی وی چې دا د شریعت مخالف نه دی. هیڅوک د دوی عبادت نه کوي. ټول دغه مجسمه تاریخي توکي بولی او دا زمونږ د تاریخ استازیتوب کوي.
په موزیم کې د شامل او آثار او بیا رغونه په داسې حال کې روانه ده چې په دې ورستیو کې په افغانستان کې موندل شوی آثار د بیا رغونې لپاره بهر ته استول کیږي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. دا هم څو نړیوال رپورټونه. نوی احتجاجونه د سودان په پایتخت کې پیل سول، مګر دا ځل د سودان د ملکی ټولنې څخه بهر کاریګری اتحادیې د پوځ او مخالفینو ترمنځ د قدرت د ویشلو په خبرو کې مرکزی رول لوبولی دی. د مخالفینو ځینې غړي وایي دوی په هغه څه خوشحاله نه دي چې دوی ورته د سودان یا اس پی ای لخوا شفافیت نه ښودل وایي. خبریاله عائشه سارایی په دې باره کې له خرطوم څخه دا رپورټ رالېږلې دی.
د سودان مسلکی ټولنه یا اس پی ای د ازادۍ د قواو او د بدلون د ائتلاف یو د مخکهو اوازونه نو د مخالفینو ډلې د پوز د مشرانو سره چې د اپریل په میاشت کې قدرت ونیو د انتقالي حکومت په شرایطو باندې خبرې کول، مګر تیر هفته د موافقې د رسمي لاسلیک کېدو نه وروسته د مخالفینو پلویانو د اس پی ای د مرکز نه بهر وړو احتجاجونو ته دوام ورکړی دی. ناهید بوستامی چې یو له احتجاج کوونکو نه دا وایي دا احساس نه کوي چې اس پی ای د سیاسي موافقې په برخه کې د خپلو خبرو په ارتباط شفاف وي.
دايرين نعرف الشفافيه، دايرين انهم يكونوا شفافين، معناه انه زمان زي ما قلنا لهم زمان اول ايام بدايه الثوره ما كان في يعني تجمع المهنيين، كان واضح شديد معانا مع الشارع.
بوستامي واي كالتي باتون بيرشلو اس بي اي ده غت مبارک چې واقع کیږي د خپل طرفدارانو سره په ارتباط لرلو کې پوره څرګند نه و، مګر دا وایي له هغه وخت نه را په دې خوا چې خبرې پیل شوې دي فکر نه کوي څه چې روان دي د هغې په باره کې اس پی ای په څرګنده توګه مفاهمه کوي. استامی او د غازی آل رایا په شان نور احتجاج کوونکي وایي دوی احساس کوي اس پی ای له خپل ماموریت نه اوښتې ده چې په سیاسي لحاظ به یوه بې طرفه کارګري اتحادیه وي. آل رایا هو وایي
وی آر ډیمانډینګ دټ دی پی اټنشن اند ورک اون دیر مین میشن ویچ واز ورکینګ اون میکینګ سترونګ یونینز اند سیویل سرویسز.
موږ د دوی توجه غواړو او د خپل ماموریت په باره کې کار وکړي چې د قوي اتحادیه او ملکی خدمتونو په باره کې پرمخ ولاړ. برسیره پر دې ډېر احتجاج کوونکي په اس پی ای باندې فشار راوړي چې هغه نظامی مشرانو ته د سزا ورکولو په باره کې مبارزه وکړي چې د جون په میاشت کې چې د څو باندې سلو احتجاج کوونکو د وژلو مسؤل دي، او همدغه راز د لسکونو لا درکه شوو احتجاج کوونکو لټون دي وشت. مګر د اس پی ای د سیکرټریټ انغړی ناجی الاسام چې دغه سازمان په خبرو کې یو ځوان مرکچی شوی دی وایي احتجاج کوونکي د نوي حکومت سره د اس پی ای د نوو مسؤلیتونو په باره کې جنجال لري. الاسام وایي
They are dealing with SPA as if it is the new government in Sudan. This is not true. SPA will remain as an independent body. It's true that it has
دوی د اس پی ای سره داسې چل چلن کوي لکه دا چې په سودان کې نوې حکومت وي. دا واقعیت نه ده. اس پی ای یو بې طرفه ټولنه وه. دا رښتیا ده چې دا ډېر ښه ارتباطات لري او د نوې حکومت سره به اړیکې ښې وي، مګر دا به حکومت نه وي. بیا هم د اس پی ای یو نطاق او د ډاکترانو د اتحادیې غړی امجد فرید وای دغه اتحادیې احتجاجونو ته هرکلی وای او زیاتوي
وی هاف سیورل پروتست ان فرونت اف د هډ کوارټر اف د سودانیز پروفیشنل اسوسییشن اند وی دونټ سینک
موږ د اس پی ای مرکز مخې ته یو شمېر احتجاجونه کړي دي او موږ فکر کوو چې دا به بد کار نه وي. د سودان خلک له خپلو حقوقو نه کار اخلي چې سیاسي څرګندونې وکړي، او د داسې سیاسي څرګندونو نه کار اخلي چې د دوی د غوښتنو مسؤل به وي. او دا احتجاجونه تشویقوي که ښه نتیجه ورکړي. نو فرید او د اس پی ای نور غړي اکثره وخت د احتجاجونو ځواب په هغه صورت کې ورکول شي چې د مظاهرچیانو سره مستقیمه خبرې وکړي، د دوی پښتنې اوري او د دوی د غوښتنو یاداش اخلي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د ملګرو ملتونو د مهاجرو ادارې یو ځل بیا اروپایي ملکونو ته خواست کړی دی چې هغو خلکو ته په عاجل ډول اجازه ورکړي چې همدا اوس د ژغورنې په یوې بیړۍ کې په ډیرو خرابو شرایطو کې پراته دي. د ژنیو څخه د امریکا ژغ د خبریالي لیزا شلاین رپورټ واوري.
د ایټالیې د ښي اړخ د داخله چارو وزیر د نجات د بیړۍ ویشتو هغو کسانو ته چې امرای نه درلود د شنبې په ورځ اجازه ورکړه چې د لاپیدوسا په ساحل کې د بیړۍ نه ښکته شي. په دې برسیره نه تنو نورو ته د علاج دپاره اجازه ورکړه چې د ایټالیې خاورې ته داخل شي. مګر اوس هم د اسپانیې د ژغورنې په دغې بیړۍ کې 90 تنه مهاجر او کډوال بند پاتې دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرو د ادارې یو نطاق اندریا ماچیک ویلي دي چې په دې هغه بیړۍ کې چې 13 ورځې په بهر کې بند پاتې شوی و شرایط فوق العاده ډول خراب شوي دي. هغه وایي
There remain significant humanitarian needs.
هغه کسان چې هلته بند پاتې دي په فوق العاده ډول بشري مرستو ته ضرورت لري، په خاص ډول روحي او اجتماعي کومک ته سخت احتیاج دي. ډیرو هغو کسان ته چې نجات ورکړ شوی دی په لیبیا کې هم په وحشیانه ډول په میاشتو میاشتو کړول شوي دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرو د ادارې دغه نطاق دا هم ویلي دي چې په لیبیا کې جنگ د دې باعث شوی چې ډیر خلک سیاسي پناه وغواړي. هغه وایي چې هغه مهاجر چې ژغورل شوی دی هغوی باید د سیاسي مقاصدو لپاره یرغملونه ساتل شي. هغه دا هم ویلي دي چې د اروپایي اتحاد شپږو ملکونو دا څرګنده کړې ده چې هغوی دې ته لیواله دي چې دغه کړېدلي خلک ومني. له بلې خوا د بې سرحده ډاکټرانو د ژغورنې په یوې بیړۍ کې اوس هم یو شمېر مهاجر او کډوال بند پاتې دي. دغه کسان د اګست د میاشتې د 9 نیټې نه را په دیخوا په بهر کې دي. دغه بیړۍ تقریبا 350 کسان ته نجات ورکړی دی چې ډېرې د سومالیا، اریتریا او د سودان دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرو د ادارې دغه نطاق ویلي دي چې هلته هم عین خراب شرایط دي او هغوی ته هم باید یو څوک اجازه ورکړي چې وچېته داخل شي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د برتانیې د بهرنیو چارو دفتر وایي د هغو رپورټونو په باره کې په بې ساري توګه اندېښمن سوي دي چې وایي د هنګ کانګ په قونسلګری کې یو مامور توقف سوی دی. د امریکا غږ خبريال جیف کیستر په دې باره کې دا رپورت را لېږلی دی.
د هنګ کانګ محلي خبری ویب سایټ نو وایي د دغه مامور نوم سایمن اچینګ دی. د اگست په 9 نیټه د برتانیې د پخوانی مستعمرې له ګاونډي جنوبي ښار شینجین نه دی راستون شوی. هلته په یوه غونډه کې چې د تجارت په باره کې جوړه شوې وه د برخې اخیستلو لپاره تللی و. د بهرنیو چارو او د مشترکو المنافع دفتر یوه اعلامیه خپره کړې ده چې وایي دا د چینګ د کورنۍ سره مرسته کوي او په ګوانګ دونګ ولایت او هنګ کانګ کې له چارواکو نه په دې باره کې نور معلومات غواړي. د هنګ کانګ د پولیسو نطاق کانګ او وینګ چونګ په یو مطبوعاتي کنفرانس کې وویل د لا درکه شوي مامور په باره کې نوي معلومات نشي وړاندې کولی. Kong Wing Chung خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
وی سیف رپورت اون دی 9th of August relating to a missing person case for the sake of personal data I couldn't disclose too much details here and the case is currently under the inquiry by the regional missing person unit
mungta da gas de mashe pa na hama ne ta da la dar ka shivi kar kaun ke pa bara ki report ra wo rasit magar za dal ta da shakhsi malumat pa lihaz sa tafsil na shamur kawla د کولن لوی د سیمې د لا درکه شو کسانو یونټ او اوس په دې باره کې تحقیقات کوي او تر اوسه پورې د هنګ کانګ پولیسو ته د ولسي چین له مقاماتو نه د متقابل یاداشت میکانیزم له مخې یاداشت نه دی رسیدلی. کانګ نه پوښتنه وشوله ممکن د ولسي چین چارواکو چینګ بندي کړی وي. د ویلې په دې باره کې شواهد نشته دی او د ولسي چین چارواکي په هنګ کانګ کې د بندي کېدو اختیار نه لري. په هنګ کانګ کې تقریبا 2 میاشتې کېږي چې د حکومت په ضد احتجاجونه روان دي او اکثره وخت دغه احتجاجونه په تاوتریخوالي بدلېږي. بیجنګ خواشینی شوی دی کله چې د برتانیې د بهرنیو چارو سیکرټري ډومینیک راب د جمعې په ورځ د هنګ کانګ د مشر کیر د هنګ کانګ د مشر کیری لام سره په ټلیفون کې د دې میاشتې په سر کې د مظاهرو په باره کې خبرې کړې وې. د چین د بهرنیو چارو وزارت یو اعلامیه خبره کړې ده چې له برتانیې نه په ډېر احترام سره غواړي سمدستي ټول هغه اقدامات بند کړي چې د هنګ کانګ په چارو کې مداخله او د چین په کورنیو چارو کې لاسوهنه وي.
کا غواړي چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
قدرمن اوریدونکو زموږ نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. هیر مونیسه نیم ساعت ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو خوست د تاریخ خبرونه همکاران حاضر دي په لاندې وخت کې بخپله خبرونه تاسو ته ووري. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.